ستړی مشه زه نجیب عامر مو دا مخامنه خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی دی. دا ورېدو لپاره را سره پاتې شئ. اول خبرنه په بجوړ کې ډاکټرانو د پولیو ضد پروګرام یو چارواکي د وژنې پر ضد احتجاج کړی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي. او ایرانی چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیری په تهران کې لیدل شوی. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف د جنوري په 10 مشاله ډیو ته ویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د غل کورنۍ سره دی مرسته وکړي.
من غات شنه دا مطالبه ده چې چون کې منګه خودشه خلک یو هیلث کمیونټی داس خلک دي چې هغه هیڅ دغه نشته هغه بلا امتیاز در چا خدمت کوي. مونږ چې منګه و دې نو ټارګټ کیګو هر څوک دې نو منګه دا ریکوست هم کوو د حکومت هم دا مطالبه کوو چې مونږ ته تحفظ راکړي شي.
د عبدالرحمن په نوم دغه ډاکټر پرون د پولیسو د یو سرتیری سره یو ځای ژوبل شو چې وروسته ډاکټر عبدالرحمن په روغتون کې ساور کړه. روغتیا پالانو د جنوري په 10 د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته تر 3 ساعتونو پرلت هم وهلو، خو وروسته د ضلعي انتظامي مشر انور الحق پرلت ته ورغی او له پرلتوالو سره تر مذاکراتو وروسته روغتیا پالان خپلو کورونو ته لاړل. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او د هغوی مړی غورځولی دي. د شمالي وزیرستان ضلعي د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلی کې ناسرګند وسلوالو په ډزو وشتلی دي او مړی د میرلی هرمس سیمې د یو سکول مخې ته اچولی دي. هغه وویل داسې معلومیږي چې په نښه شوي کسان ډرایوران ول چې پکې یو تن د کرک دی او د پاتې څلورو پیژنګلوي لا نه ده شوې، خو ټول کسان د نورو سیمو دي. روخان زیب وویل چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو شپږمه پیښه ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 3 کان کیندونکي وژل شوي دي. د دوکۍ مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر ویل چې دا پیښه پرون له کوټې 200 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته د دوکۍ سیمې راغه پر غریزه سیمه کې رامنځته شوي. په وژل شوو کې دوه ورونه نعمت الله او حیات الله بارکزي تعلق له افغانستان سره دی. په بلوچستان کې یوه لویه برخه د سکرو سره تړلې صنعت دی چې د احتیاطي تدابیرو د نخ ولو لواجی داسې پیخې رامنځته کیږي. د کوزا جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې دروان پرلت ګډونوال وایي 23 ورځې وشوي چې ناستي خو لا هم حکومت غوښتنې نه دي پوره کړې. په برلت کې ناست یو ځایي قبایلي مشر محمد رسول پرون مشال اډیو ته ویل چې په دې سخته یخنۍ کې پر احتجاج ناستي خو حکومتي چارواکي غږ نه اوري. نوموړي وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د سیمې انتظامي مشر محمد ناصر مشال اډیو ته ویل چې د پرلت د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې دي او هڅه کوي چې نورې مسلې هم هوارې شي. د پاکستان ګران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې انور الله کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوي وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلي شول چې ایران د جنوري په 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې پر زرغون غره سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو د بې پلټ الوتکو توغندیو برید وکړ. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري په 14 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړ چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 3 میرمنو په ګډون 9 کسان وژل شول. د کونړ په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې لامل لک تر لګه دوه تنه وژل شوې دي. په کونړ کې د طالبانو بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله نن مشال لډیو ته ویل چې په ترنک کلی کې د سهار د لسو بجو خوته د باروتو د اور اخیستو او چاودېدو له امله دوه تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالب چارواکو په وینا له دې باروتو څخه په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایرانی چارواکی وای پر کابل پوهنتون د برید طرح محمد عادل پنشیری په تهران کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وای دا تن د داعش خراسان څنګه یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. د یاد وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې له ایرانیانو غوښتل شوی چې د عادل پنشیری په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. دا هغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سره محکمې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مال د افغانستان د ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خبره کړې وه، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. ایران د عادل پنشیری په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو چاودنو نه پس خپره کړي. دغو بریدونو تر شا د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو راپورونه ورکړل شوي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پر لټ وهله. دوی څه غواړي؟
دغه واقعا چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر په نخه کیږي، کله پولیس په نخه کیږي، او کله سیاسي کارکونه او عالم په نخه کیږي. دا موله سره د غیر د احتجاج نه یو بل څه ورسري بلاس کې.
په شمالي وزیرستان کې په هدافي برید کې 15 کسان وژل شوې دي، راپورټ پیل لرو. د انګور اډې د خلکو پرلت په دریاویایم ورځ هم دوام لري. د ایران او پاکستان ترمنځ په ناندریو هم راپورونه لرو. تجاران دې لانجې څومره اغېزمن کړي دي؟
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه، خصوصا پر بزنس باندې پریوځي. دا مې خواهش دي چې دا مسله نوره اوږده نه شي.
په شمالي وزیرستان کې خلک له لوډ شډنګ نه سر ټکوي.
بجلی ډېر لوی تکلیف تا وستا او دا دوه هفته شلې چې بجلی نه وي. یو ګنټه راشي په ګنټه سره پرت 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 بور نه پچاله دی او پرته دی خالي. بجلی د له ساده به تکلیف تا وستا ډېر لوی.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو لوجې لزګونه کسان امر شوې دي. په ډېر هم ریپورت لرو. دا ورېدو لپاره را سره پاتش. سم د سر رپورټ. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخ ته پرلت وهلې. دوی غوښتنه لري چې ډاکټرانو ته د تحفظ ورکړل شي. دا پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جنوري په 19 سهار مهال د ماموندو بادسیانو سیمه کې وسلوالو د پولیو کوارډینیټر ډاکټر عبدالرحمن واژه. د نوموړي د وژنې ضد د صحت کارکوونکو اتحادیې پیرامیډیکل اسوسیشن خپل احتجاجي پرلت کې غوښتنه کړې چې د عبدالرحمن له کورنۍ سره د مرسته وشي او وژونکو ته د سزا ورکړل شي. باجوړ پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورت درج کړی او د پیښې پلټنې روانې دي. پولیس وایي تر اوسه څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزه معلومات راکوي.
د باجوړ د ډاکټرانو اتحادیې د باجوړ د پولیسو ضلع دفتر مخ ته احتجاجي پرلت شروع کړی. دوی غواړي په 19 جنوري د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلین دي گرفتار شي او ډاکټرانو ته تحفظ ورکړی شي. په 20 جنوري سهار دغه ډاکټران د خپل اتحادی پیرامیډیکس اسوسییشن باجوړ د سوری دلاندې خار هډکوارټر کې جمع شو او دوی وویل ډاکټر عبدالرحمن چې د باجوړ لپاره د پولیو کوارډینیټر هم وو نه هلونه او یو زوی دی. دوی وویل باید د کورنۍ سره مرسته هم وشي او قاتلین دي هم معلوم شي چې ورته د قانون د مخې سزا ورکړي شي. د یاد اتحادی باجوړ صدر ډاکټر محمد یوسف مشاد رډیو ته وویل
چې موږ ته تحفظ راکړی شي، چې موږ ته دي داسې څو ټوس دغه راکړی شي چې هر چې آینده د پاره به داسې واقعات به نرون مکیږي. او سپیشلی او موږ غاټ شنه دا مطالبه ده چې چونکی موږ خود سه خلک یو هیلت کمیونټی داسې خلک دی چې هغه هیڅ دغه نشته، هغه بلا امتیاز در چا خدمت کوي. موږ چې موږ و دې نو ټارګټ کیږو هر څوک دې نو موږ دا ریکوست هم کوو او د حکومت هم دا مطالبه کوو چې موږ ته تحفظ راکړی شي.
تیر ورځ ډاکټر عبدالرحمن خپل موټر ګاډي کروانو چې په لوی ماموندو بادسیانو سیمه کې وسلوالو په ډزو وشتلو. د د د سره ناس یو پولیس غړی زخمی شوی هم و. عبدالرحمن اول د ښار هیډکوارټر لوی روغتون ته د علاج لپاره یوړل شو، خو ناوخته غرمه بیا د هیلیکاپټر په واسطه عسکري روغتون سی ایم ایچ پیښور ته انتقال شو. نوموړی پرون مازیګر مړ شو چې په سرکاري ودانی ښار کې بیګا د شپې 8 بجې جنازه وشوه. ولې د کورنۍ لخوا اعلان شوې جنازه په لوی مامندو کې نن په 1 جنوري 11 بجې غرمه شوې. تر دې وړاندې باجوړ کې د جنوري په 8 سهار هم پولیسو باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې 14 شو وه، هغه کې 8 پولیس غړي وژل شو او تر 30 پکې زخمیان شو. تر هغه وروسته په 12 جنوري په الیزو ډاک کې په یو ځای تن 14 شو وه. په ګاډي کې ناست میا حضرت نویتن زخمی شوی هم و. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو او د سماجي وګړو ترڅنګ د پولیسو ضد کارکونکي پولیس غړي او د عسکري ځواکونو غړي هم هدف شوي. نو د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د امنیت لپاره د جوړې شوې امن اکشن کمیټي غړي نثار باز مشال رډیو ته وویل بد امنی کله هم نه ده ختمه شوې.
دایمي امن د پاره چې کوم د پرلت ته هم ضرورت شته، مزاحمت ته هم ضرورت شته. کله هم په دې خاوره باندې مستقل امن نه راغلی. دغه واقعیت چې تاسو وینئ د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر په نخه کیږي، کله پولیس په نخه کیږي، او کله سیاسي کارکون او عالم په نخه کیږي، او کله کله خو داسې وشي چې بیا داسې بم بلاست او یا خودکش وشي چې په هغه زمونږ شپېتات یا کسانو پښتانه دا خاورو لاندې کړلی شي. دا ولس سره د سیاسي کارکونانو سره بغیر د احتجاج نه یا بغیر د درنې نه یا بغیر د جلسې او د جرګې نه علاوه بل څه ورسره دي په لاس کې. چاته چې موږ ټوپک ورکړلی دی قانوني وایني پرې دي چې هغه د خپل قام د تحفظ ورکړي.
مشهد ریډیو د باجوړ د پولیسو د ترجمان محمد اسرار سره رابطه وکړه. هغه وویل د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ پولیسو درج کړي، قاتلینو پسې لټه هم شروع کړي، خو څوک گرفتار شوي نه دي. نوموړي زیاته کړه د پولیسو عملیات هر وخت روان هم وي او ژمن دي چې امنیت بحال کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه کسان بیګا شپې مهال په میرالی بازار کې وسلوالو په ډزو وژل دي چې جسدونه د میرالی هرمز سکول مخې ته چول شو. پولیس وایي داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې په کې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. دوی زیاتوي چې ناڅرګند وسلوالو زدي مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. دا په روان 2024 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د فبردونو شپږمه پیښه ده. نو تفصیل د عمر وزیر نه.
د میرالی پولیس تانې ځلې تنظیمي چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرالی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه میرالی بازار هرمز کول مخه ته چول شوي دي. د میرالی پولیس تانې او ځلې تنظیمي دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک ځلې او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو زیلو سیدون کی دی چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلې شوی دی. دوی وایي چې جسدونه میرالی روختون ته وړلی. د سیمه د پولیسو مشر خانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړی او د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوی. د جنوري په 13مه هم میرالی خیسور کې وسلوالو یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې وو او وسلوال تښتېدلی ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د غش په ګمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلویش هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې، احتجاجونه پر لتونه یې وکړل، خو ورستر بلا نامني سوا کیږي. خلق د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي دي.
جنوري
په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژل ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطان یان ول. د جنوري په 3مه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین کفیلا بریټ کړي وو چې نو ما وړه او ملګری خوندې پاتې شوی ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې دغلته یې د وسلوالو زیات کاروایې توندې کړي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوزه جنوبی وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو د پرلت نن دریاویم ورځ ده. پرلتوال له افغانستان سره د انګور اډي پر لار بغیر له ویزې او پاسپورټ تګ راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورټ هم تګ راتګ کولی شي. دوی وایي چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو ام لاس پورې کړی دی. البته پر لتوال وایي چې هیڅ یو چارواکي تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي وایي چې په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناکشې نوس د انګور اډه سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته وایي.
بیانوی
احتجاجی درناکشے نوز دیسی میں دو نور مشہوروں نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر د پښتون ژغورنه غورځنګ سره متعلق دی. د انګور اډي بارډر د درنې چې مطالبات چې هغه قانوني ایلي دي، او د میز غټه مطالبه د چې میز په بارډر باندې ویزا او پاسپورت نه مانی، نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میز سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوي، او د میز مزدوري ختمه کړه، او د میز د انګور اډي د بارډر چکیم روزگار و آغای تا بکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تای حاک دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای
دی محمد خبر کا د انګور اډه سره مې تعلق ده. د پی ڈی ایف صدر یا نه مزدور خلک دیتا ہے دی مشر یا حکومت دلتا چې کوم په دیټیا باندې اعلان یې کړای دی چې پاسپورت جاری کیږي ورځي بیا کوم هدا پیسې لا وکړلا په متفق چې میز چې کوم احمد زای وزیر نیم دا وایي چې تا یو تا بودی یو څه تا دوم چې کچه بچونی وره دی کلوری دلتا دا بیا ورنی دلتا دی کلوری یو څه تا دی دا یې باندې په متفق هدا پیسې لا کړی چې میز وایي چې کلا دا پاسپورت ته دې خبره نه سره منی ها
مشال ریڈیو چې د انګور اډه احتجاجي درنه غوښتنه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې، هغه په ځواب کښې وویل
خبر ہے افغانستان سره کم خلک وړاندې پراته دي، قوم عدالته دي، کلی عدالته دي، قبرونه عدالته دي، غم خادي عدالته دي، جان چې نږدې پراته دي، نو دا به خپل پاکستاني پاسپورت التا اف ای والا بخي او راضي با د ویزې لګولو یا نه لګولو په صفت نشته. سمپل پاسپورت شراکت کارت نه پاسپورت باندې راځي او د ویزې ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسی ده. تقریبا ټول مثلا په ول شي دا او سیاحت 99% هغه شي د ځکه چې اوس دا فینیشینګ سټیج کې دی بلډینګ نو هغه کې به ان شاء الله د سکه کدا نوری مسلی مسلی چې دی لکه سیګنل شو یا ټلیفون ټولو دې کې لګیا یو ټلیفون خو واته سره 10 لس چینل او گنجائش ته په موجوده سیټ اپ کې پټی سیل سره نو دا 10 خو واته ورکی او د نور د پاره مونږ لیکل کړی دی.
د انګور اډا سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحالې شي لکه څنګه چې د جنوري د 14 مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. غلام غوث پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې په سیر هغه رنګ بحال کړي چې ایران د پاکستان د پیزایي حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په ځواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې پرنګ بحال کړي شي. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ دا خبره په زیده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سفارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
تر کومه حد پورې چې د پاکستان او د ایران د دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی، نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حملې هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحي رابطو په ذریعہ باندې د دې حل روزي. ځکه چې دهشتګر چې دی هغه خو هم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې ګړې زیات شي، نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخلي، نو بیا خو دا د دهشتګر لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خار ته نږدې بریدونه کړی وو او اسلام آباد دا د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللی وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 9 کسانو د وجلو ادعا شوې وه. او له دې وړاندې ایران د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د دریو واړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلې شو. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې ښکاري داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوا گاونډي هیوادونه هم دي او دوا اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې د ایران حواله سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډېره زیاته ده، نو په کارو چې په دې حواله سره رابطه شوې وي چې کوم پاکستان کار روای کړی ده، لکه چېرې دا سلسله روان شي، زما یقین دی چې دې سره به د دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي. د دواړو ملکونو ته چې کوم چیلنجز دی وخت کې را پیښ دي، هغه که د سیکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی، هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم تیر ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي، او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان لنډمهاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوي دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خراب شوې چې ایران وویل د جنوري په 14 په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو او تاجرانو د پاکستان د مرکزي حکومت د هغه پریکړې ملاتړ کړی، خو په سیمه کې تاجران وایي په تعلقاتو کې د وروستۍ ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو تجارت اغیزمن شوی دی. ایوب ترین پی رپورٹ لري.
د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیشه باندې خواشنی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلي وزي زیات اغیز د بلوچستان پر ولس باندې پریوزي. په داسې حال کې په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملتپال ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر مهال اویل چې د پاکستان پر سرحدی برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموږ پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د ګاونډي هیوادو سره په کار دي چې شې اړیکې وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مذمت او د نه ستاینې وړ کار و. اوس هم د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بلبلو ته په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته چیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوچ د جنوري په 16 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلې دي.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې خلق تعلقداری استا دا بارډر محل کې فنکشنل کاروبارونه استا. بیا زموږ د ټولو بلوچستان کې دا مغربي سیمه دي دلته خلک چې روزګار دي دنیاداری دي د کور ضرورت شي دي ټولو د ایران سره. او بیا بالخصوص دلته غربت هم زیات دي دواړه خواته ایران کې هم دا بلوچستان کې دا پر پاکستاني بلوچستان خواته. اگر خدا نه خواسته دا سیاسي صورتحال جوړیږي دلته کې د غت انساني علمي اچي دلته جوړیږي. موږ خیال دا دي چې د دواړو ملکونو دا چې دي مسلې دي پرې د باید په پیسفل طریقې سره خبره ذریعہ باید
بل بلو ته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالی د صوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړي دي څوک چې په لویه کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزي حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي په کوم کې چې ویل شوي دي چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه لمخه چې کومې اړیکې وي هغه نور شکول او ټینګول غواړي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پریوزي. داغه نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر د دوو بارډرانو دی پر کاروبار باندې دی او دا د نن سره دی دا د صدیانو صدا کاروبار چې دی هغه روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګۍ سره وخت سی تام خواهش دي چې دا مسله نور اوږده نسی او په افواه متفقین باندې دا مسله حل شي او دا د دواړو ملکو برادر مسلم ملکو تر ما بین مطلب دا موږ ګټور بولو چې دا شی شي دا حل شي.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د ایران سره پر سرحدي پوله د تاوتریخوالي څخه لمخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بند ده. Oh, oh, oh.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
زموږ خبرونې د موبایل اپلیکیشن لالارې هم تاسو تعقیبولی شئ. هم دا شیبه لاړ شئ موبایل پلی سٹور ته، هلته ولیکئ مشال ریډیو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او، اپلیکیشن به ښکته شي. دا خبرونه او نورې به په ژوندۍ توګه واورېدی شئ. اوس د ماښام شپږ نیمې بجې شوې دي. تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالنو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف نن مشال رادیو ته ویل حکومت دې ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دې ونیسي او د هغه له کورنۍ سره دې مرستې وکړي. دغه ډاکټر پرون په یو حمله کې وژل شو. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او دا غوی مړی ورسول دي. د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال لډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلي کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو وشت دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږمه هدفي حمله ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله درې کان کیندونکي وژل شوي دي. د کوزه جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د روان پرلت ګډونوال وایي درې اویا ورځې وشوې چې ناستي خولای هم حکومت غوښتنې نه دي منلې. دغه پرلتوال د انګور اډې د لارې پرانستل غواړي او ځینې نورې غوښتنې هم لري. د سیمې انتظامی مشر مشال رډیو ته ویلي چې د پرلتوالو د غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د کونړ په چپه دره کې په یو کور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست مرستیال مشال لډیو ته ویل چې نن په ترنک کلي کې د سهار په 2 بجو دغه پیښه رامنځته شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. او ایراني چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیرې په تهران کې ده. ایران د استخباراتو وزارت وایي دا تند داعش خراسان څانګې یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. ایران د عادل پنشیرې په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو چاودنو نه پس خبر کړي. دا مشال رادیو د لن خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو که کول شي را سره پاتې شي. اوس هم یو نړیوال رپورت. جاپان د نړۍ 5م هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12 بجې او 20 دقیقې اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لمځکې سره یې تماس ټینګ شوی. نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جاپان فضایی ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضایي بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومترۍ کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 مترۍ کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې آسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکن ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي، او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی وو چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولی شي، خو 2 ځله ناکام شوی.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډول وی، مشالډو به طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نخې نښانې ښکاره شوې، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه هم پکې دي بند پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لاری چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لاری هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال د ډیورن کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لاری ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره په اسلام آباد کې ولیدل او هغه ډاډ ورکړ چې د سوداګرو د ستونزو به مرکزی حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوی لاری چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې. خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وای په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواو ته د منځنۍ آسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کی وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مولونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د هند روسي مولونه پکې ولاړ دي، پاکستان مولونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشته نو د پاسپورت د نشته نو وجنه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کیږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 12,980 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. په موبایل اپلیکیشن مو هم اوریدلی شئ. کتر اوسه مو زمونږ اپ نوی ډاونلوډ کړی، همدا شیبای د موبایل پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ. د خبرونه او نور خبرونې پاکې رڼې ووري. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور خپور کړی، ویلي دي چې دغه کسان د افغانستان په 40 ولایتونو کې مړه شوي، چې له دې جملې څخه 83% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې مېرمنې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده شوې. نور جزئیات سنا کاکړ په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پیښې ثبت شوي چې ډیری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2020 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو دریو کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمیر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسیدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی، ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې، پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در اینمی حالت میفته و جان میته.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 10 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن، ډاکټر وګ کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه، ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو وړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمي ورښتون نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلی هنریا ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایي کې هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیرې هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
ډاکټران وایي سخت کال د ژمي په موسم کې د بارانونو د نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله د خیبر پښتونخوا ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخامخ کېدای شي، نو باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونه هم ګرم وساتل شي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د ټولو لوی روختون لیډ ریډنګ ویان دا نه جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 2200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الارته رول کیږي، کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه مونږ ته الارج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام، دغه سیزونه وي، او کم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې دا هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه. د هغی
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وین سجاد احمد وای چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړی دی، او 13 یو اونۍ کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوی دی او داخل کړی شوی دی.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی، د موسمی بیماریانو کې اضافه شوی دی. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغوی پکې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. په دې کې د نمونیا د دوی شمار چې مونږ واخلو، نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره مونږ وکړو، نو نارملی به مونږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل، نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلینو پرتلا سږ کال خور شوی نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړی دي، او د دوی جونیا د ګواښ سره مخ کړی دي. او وجه بارانونو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صبح کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دي، او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو
زیاتر د ماشومانو د سینې بیمارۍ چې پای کې مطلب مونږ وته انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده. بلکې په خیبر پښتونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده، نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی. نو چونکه خوشحالي ده او اس کیسه ما بارانو نه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی چې کم وایرس دی ماشومان او د بیمارو چې کم سبب جوړیږي، نو هغه ډیر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي، او دغه شان ماشومان ته ډیر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده، او د ماشومان د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي، هغه ډیر زیاته شوی ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه ماشومان چې راځي، نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سداغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي، نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټول نړم به خود غدا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورتوي، یا مطلب د ګرم او بو بڑا چکم دی غما شومان دیا پکور کوي، ور سره چې دی ریری حنا نه د غول نه د ترش تریخ خوراک نه، او ور سره دا سي د ترو سيزون نه دی په ماشومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کې، او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی، کینو، مالټا، چکل ټیک وی دی استعمال کوي، د خوګو او نور د عمده قشانته دوايان دی ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنۍ موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دون به هم وي، او درجه حرارت په د معمول نه 0-15 ډیګری سنتیګریډ کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو تے زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نہ دوی سارے سم زمنگ سا کام نہیں
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک بنتی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د مشال رادیو ګلالۍ اوریدونکو تاسو د یوټیوب د لارې هم مونږ تعقیبولای شئ. د یوټیوب مونږ 2,11,000 سبسکرایبرز لرو او زمونږ په یوټیوب پاڼه باندې 9,500 نه زیاتې ویډیوګانې پرتی دي. جالبې ویډیوګانې پرتی دي پکې. د ګلپاڼې خبرې تاسو اوریدای شئ، د نغمې خبرې اوریدای شئ او نورې ډېرې جالبې ویډیوګانې هلته شته دي. تاسو که یوټیوب ته لاړئ نو هلته ولیکئ مشال رادیو او بیا تاسو کولای شئ چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. بیا به دا ټولې ویډیوګانې هر ورځ تاسو مخې ته درځي. زمونږ همکاران هر ورځ لګیا وي په دې کې نور اضافه کوي او جالبې ویډیوګانې په دې کې نړیوالې ویډیوګانې هم وي، زمونږ د پښتونخوا د سیمې رپورټونه هم وي، رنگارنګ ویډیوګانې وي. دا هر ورځ تاسو تعقیبولی شئ او له دغو ویډیوګانو خوند اخیستی شئ. یوه ویډیو پکې همدا شیبه چې زه ګورم د کالاش یوه نجلۍ ده چې په پښتو ژبه باندې سندری وای او دغه ویډیو تقریبا 1.9 میلیون کسانو کتلې ده. تاسو هم کولای شئ چې د کلاش د فارسی ګلې سندره چې هنری نومې آریانا ده د دې نجلۍ په پښتو ژبه سندری وای دغه مرکه او دغه خبرې زموږ په ویډیو باندې کتلې شئ په یوټیوب باندې را سره وسئ. اوس هم یو بل رپورټ پاتې دی، دا درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وای له تیرو سو نوی راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ یې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی. دوی وایي د سکلو اوبه هم نه لري. دوی له حکومته غوښتي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي. دوی وایي د بجلی نشتوالی لکبل خزی لرو زاینو په سرونو بر اوړي. بل خو د وابډا چارواکی وای چې د خلکو له خوا د بجلی بیلونه نو ور کول کیږي او د بجلی د نظام د مرمت کارونو لکبل په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ مخ ته راځي. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د بنو خوښه او شمالي وزیرستان اوسیدونکو ګیلمن دي چې د 1300 نه بجلی نشتا ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې څلور ویشتو ساعتونو کې یو ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم په تلو راتلو ګنټه تیره کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنې کړي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې د څکلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسیدونکو حاجي اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی.
بجلی ډېر لوی تکلیف ته بستا دا دوه هفتې شله چې بجلی نه وي. یوه ګنټه روشي په ګنټه سا پرت 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 بور نه پچالی شي. اور پرتې شي خالي څلور ویشت ګنټه سه ګنټه بجلی نه وي. اے بجلی دلو ساتھ اے بے تکلیف تا مشتا دے لوئی گلی شگڑ دے امیری سرا اے بو ٹینکی نہ ملاوے سی چپے گا نہ روڑی اے گام سی بات تا پلے چا خال کے یوری اے بو گوری پو پیسہ گوری ہو چے مندے سی
دا 1300 نہ دا ملک پ بلا بیلو شہرونو او سیمو کے دا بجلی لوڈ شیڈنگ زیاد شوے خلق دا بجلی دا نشوالی شکایتو نہ کڑی. د شمالی وزیرستان دو سلی اوسیدون کے فخر عالم وای چ دا یخنی شورونا دوی بجلی نہ مونداوی د لارو لارو نه خزینه په سر او براوړی سخت مشکل سره مخ دی.
زمي د سٹاک نه مشتا بجلی نه ملوي وی لره لره علاقې نه د لره لره غره نه دیږي. ای به ډیره مسله ده نه لایټ شتا او می نه بجلی بحال کیږي. په چار دن می د حکومت نه دا وشتنه کی چې په دښی باندې ښونو کړی می د بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بلوسیدونکو یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وای چې د شهر واړه واړه کورونه دي بل متبادل هم نشتا. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډه کی چاله چې ماشين مولا کوي چې بامبه روشي نل کروشي اج میډ پر تا وراسي نه بجلی بیا لړا شي. مهرباني دا وکړه کوشش تا وکړه اپیل کوي چې را د بجلی دا سامان کو سامان دې سامان دې نه خلاص کړی. غریبات سامان دې نه مې نش کې خصوصي پتا وړي کې وړ کې دارا هم کو.
د بجلی د غنښوالي پاړه مو چې کله د بنو وابډا دفتر چارواکو نه و پختل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتي د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ پزنا برخو کې د مرمت کار هم روان دي. نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوې. د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کړې چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي. اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه هم دومره ونو رپورټونه درته نلرو او لږ شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. لیوې د می وروسته تاسو د پرمو د خرما شیرین سندره غوړه کړې ده. پتلو تلو کې د بووره د خبرونه څنګه ده د مشال رادیو نور خبرونه څنګه دي تاسو کولای شئ مشال رادیو سره په اړیکه کې شئ او خپل نظر لمک سره شریک کړئ. تاسو نظر موږ ته مهم ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چاوی چی مستی کرده او ده تش گلاب بستان پیزوان لپکن نو خطلی مرد چاوی چی مزد کرده چاوی چی مزد کرده چاوی چی مزد کرده چاوی چی مزد کرده